د سهار لس بجې شوې. احمد شبریم هر کله مکوم دا سدیرړو د دې سات په خبرونه کې تاندې څنګه د ځوانانو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د ځوانانو آنلاین اړیکې سیړل شوې دي او په دې اړه بحث پکې اوریدل شي. ستاسو ته درامه هم لرو. خو مخکې تر دې چې د پروګرامونو ته مخه کړو، زما همکاران دا پروګرامونه تاسو ته وړاندې کړي. خبرونه بریتانیا په زرګونو هغو افغانانو ته چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د هیواد ته ورغلي دي او په هوټلونو کې په موقتي ډول میشتي خبر ورکړی دی چې د اګست تر پایه له هوټلونو ووځي. دا خبرداری په داس وخت کې دغو کډوالو ته ورکړل شوی چې په بریتانیا کې سمیز شوراګانې وای چې دوی د کرایي کورونو له کمښت سره مخامختي او دومره ډېر شمېر کډوالو ته ژر کورونه نشتم تو کولی. په تیر سبند یو نیم کال کې په هوټلونو کې میشت یو شمېر افغان کډوال د بریتانیا د کډوالو د چارو د ادارو په خوښه کورونو ته کډه کړې ده. خو شاوخوا 2000 نورو افغانانو دا کورونه رد کړي دي چې شای اوس له ستونزو سره مخامخ شي. د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې پر ناروی انتقاد کړي چې د طالبانو استازي د اوسلو غونډې ته وربللې دي. د دې شبکې په اعلامیه کې چې پرون خبره شوه راغلي چې ناروی د بشري حقوقو هغه سرغړونکو غونډې ته وربللې چې ښځې او نجونې له زده کړو او کار منع کړي دي. په لامه کې ویل شوی چې د طالبانو مهم غړي د ملګرو ملتونو د بندیزونو پولیس کې شامل دي، ځکه نو باید د سفر اجازه ونه لري. د پاکستان نیشنل ریسپانډ پورستیو کې راپور ورکړ چې د لویدیځو هیوادونو جګپړي چارواکي او د طالبانو استازي روانه میلادي میاشت د ناروی په قربتو په اوسلو کې د افغانستان په باب په یو غونډه کې ګډون کوي. طالبانو د دې غونډې په باب رسمن تبصره نه ده کړې. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وویل چې په هلمند ولایت کې په کورونو کې دننه د دولو سرختي مرکزونو په جوړولو بوخت دي. د سازمان پر په یو ټویټ کې لیکلي چې دغه روغتیایي مرکزونه به په لری پروتو سیمو کې شزو ماشومانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي. د طالبانو روغتیا وزارت پر روسیې کې ویلي په هرو لسو زرو نوزیږو ماشومانو کې 22 د بیلابیلو ستونزو له کبله مري. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په افغانستان کې 1.5 میلیونه او 6 لکه کسان روغتیایي خدماتو ته سخته اړتیا لري. د افغانستان کرکټ بورډ له بنگلاديش سره د کرکټ نننۍ 15 ورځنۍ لوبه خورا مهمه بولي. د کرکټ بورډ نوی ویان سید نسیم سادات نن چهارشنبه د دې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نننۍ لوبه چې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ ترسره کیږي رښتیا هم ډیره مهمه لوبه ده. افغانستان تر دې مهاله شپږ ټیسټ سیالۍ کړي چې لنې کمرغه له دغه سیالیو څخه یې درې ګټلې دي او تم کیږي چې نننۍ سیالۍ به هم وګټو.
افغانستان تر دې مخکې په 2019 کال کې له بنگلاديش څخه ټیسټ لوبه ګټلې و. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د ملي امنیت د محرم او اسنادو د ناوړه استفادې په تور محکمې ته له حاضرېدو وروسته پر ځان لګېدلې تورونه رد کړل. ډونالد ترامپ پرون په میامی کې محکمې ته حاضر شو. ترامپ د راتلونکي کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته ځان کاندید کړی دی. کتونکي وایي چې د دې اسنادو څېړل شي یو کال یا هم تر کال ډیر وخت ونیسي. د نایجیریا پولیسو پرون وویل د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د ژوندي پاتې شویو کسانو د موندنې لپاره د پلټنې عملیات شدید شوي دي. دغه کښتۍ چې له یوه واده څخه یې کسان لیږدول د دوشنبې په ورځ د دغه هیواد په شمال کې ډوبه شوه او شاوخوا سل کسان پکې مړه شول. د پولیسو ویان و کسان مې اجیایي ویلي دغه کښتۍ په کوارا ایالت کې ګاونډي هیواد نایجر ته نږدې په سیند کې ډوبه شوه. دا لا معلومه نه ده چې څوک له دې پیښې ژوندي پاتې دي که څرنګه. په مړیو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
هیلو وړانګا رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ګرانو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. تاسو د ډرامې په تیره برخه کې واوریدل چې ملالۍ د ژمي لپاره پوره تیاری نیولې وو او تودې جامې اخیستې وې. دا چې د ژمي موسم دی نو موسمي ناروغۍ کله ناکله انسانان ځوروي. د موسم بدلون د طبیعت ځانګړنه ده. رښتیا دا ده چې طبیعت زموږ لارښود او استاد دی او موږ ته راز د کوي چې په څه ډول ځان له طبیعت سره ملګری کړو او د خپل طبیعت ساتنه وکړو، ځکه چې دا زموږ د ژوندانه یوه برخه ده او نشلیدونکې اړیکې سره لرو. نو دغه اړیکې سمې وپالئ. راشه چې زما د اوسیدونکو خبر واخلو چې پر څه بوخت دي.
سوای ملال
زرا زچ لو بیوکو
دره درغلم
ولې دې تمره نه وخت کړ
لکار مې و
څه کړ دی و
ل پلار سره می سبق ویلې
ښه دا خو به زم درزم ل مولوی صاحب نه به سبق وایم
او خود رزا نور ما شما نم رزی
اوهو جاکرت و خاله دی مبارک شه
خیری سی
نامی خدای دیوی دستم رو خکلی دی
مور من ویل چه خکلی در سرخ کاری
هو دیر خکلی در سرخ کاری
پلار من ویل چه سری دی جاکرت دی آغونده
خیدر تویلی نروغه کی گم بنه
دام پلار ما تا فو بازار که اخیستی دی
قیمت خوبای نوی اخیستی
نه ویلی چی پلیلام که مرزان او اخیستر
خا خا اوز با دی تو جمعی پکی خدیر شی
ملالی رزا چی اسنو لوبی وکو
سانا دا خوکو ما لوبی وکو
تو وایا پتال که اوزنگو که نواکی وادوکو
رزا نواکی با وادوکو
سانا دا سندری با مرسر ووایو
تی خوایه خو کاشکی مو چنبام را وڑی وای
نن خیر دای بلا رزا بیا چنبام را وڑو
گلالی آغا شب سنده چی دی خواته رزی؟
کومه ده؟ زخوی نبینم
آغا ده چنان لونی ندی خواتا
خخا ومیلی ده ده سمرا پخاو را خیر پرده
هو تلال تا پخاو را دوری کلو بیگی
تصابر چیز پیغاگو کم شمسا؟ ای شمسا؟
سوای گلالی
رازا دلتا با لو بیوکو
نا زسترایم
ده ولی ده سا پخاو را خیر پریه
حال تا پخاو را کم لو بیکولی
نور مشمانم در سرو
هو
رازا اوز با دلتا لوبی وکو
گلالای خدر توایی در دل پاک زایده
نا کور تزم لگم تبا دا
خیا بیا خو کور تلاشا آرام با اوکی
چنار گولا و چنار گولا
چنار گول دجار شا چوایی کاکا خوشالا
تلک دلتا راشا
کاکا خوشالا لک صبر آتا وکا چی دا یوالا پا دا غنمونی نی اخرم بس بیا به در شما کنا
ده غنمو نینه ده داروشا هاگه در سرکی ده بیا به دل تا اخری
خدا کور ده ده غویر دکرا خو دستلو خو به در شم خدا ویا چه خبرت ده
تو خو یاو زل دل تا راشا بیا به در تو هم چه چه خبره ده
وایم پا پکو چه چه ده بانو پا چو خو به در شما داده مخی تا ده ولاریم اوس را تا ویا چه چه تا دی را او گفتم
تا ده مخامخ چمن تا او گورا
مخامخ چمن تا؟ وی ده شکولی جاری
زمور تا ایرانیم شاو خواد چشه لطهی بیا کینی او جاری بیا بیر تا خواده خواد گرزی بیا کینی او جاری و اوخ که پاکی
ده کول نخا لیل دکشی چی ده با چور پیخوی
خدای ده خیر کی زما خود دیر سخت زرپ او خوبی ده
کاکا خوشالا کدی خواد خوی دلتا بای رو گارو او در جنه بختنا با تری وکو
سامده ورغک که
آشقا ای واشق گلا تا توایم سوای چنار گلا دل تراشا کور دی لغا لیر دکشا چی بیاد سدر پی خدا
نه حال تا ندرزم تراشا چی زما ورک سره ولتو
خدا دادای دسترگو پر اب که بدرشم
وایم زر راشا گون دستا پا برکت خپل ورک را پیدا کم
کور دی لغا لیر دکشا دادای او آیا صدر نورک دی
چنار گولا کلنگی چرک را نورک دی
نو تو چوائی چه دلتا با راغلی وی
راغلی با نیوی زوائم چه دلتا بای یا پی خیب رتی وی او یا بڑا که
وائم کور دی لغا لیر دکشا دا تو چا آوتی باوتی وائی ایت می سر پی نخلاسی گی
آوتی باوتی نویم و چنار گولا آسی نا جیمت مصیبت دکپل کلنگی چرک وخی را با دی خوڑی لی وی
خا اوز می سر پی خلاش تو وای چه مات باستا چه غلا کرده وی او آقا بای منگ تیالال کرده وی
او کنا اینا ده اوز مازگو کارو کن آقا پایزی چه ماو تاو کاکا خوشحال ور کرده وی کنا آقا بای پتی کرده وی
یارا کدا باد خوی کرده وی بیا بای زام خوکشم
بس تا ده چرک نخیل اتوا بیا از پویگم او حمت موزی باد
داغا دی ده چرک پا خیب را تی وی خوتای او گورا چه دا استا دا کلنگی چرک پخی دی او کنا
بس ام دا زماد زوانی مر کلنگی چرک پخی دی
وایم کور دی لغا لیڑاکشا تا چه و پیشنده دا نورو چرگان پخی ام خوام داسی وی
زی پیشنده با یو گو منگولی پیس رکڑی وی
او بل دا چې د سپین سره پیسې نه ور اچولی و.
کور دې لغلی ډک شه، د سپینو زرو پای زیب خو پکې نه ښکاري.
خو هغه به ترې نه ایستلی وي او غلا کړی به وي که نه، سبا په ټول کلي کې ډنډوره غږوم ولاګې پرېږدمه.
نو ډنډوره ته څه د پاره غږی؟
د دې لپاره چې کلیوال له همت مصیبت نه خپل حق راته واخلي. او که یې راته وانه خست، دا کلی بیا تاسو ته پرېږدم او ځمه.
شمسه سویا، څنګه دې دیوال ته څنګ لګولې دی اوس ګیروي کوي ولې؟
شریفې ترورې نس مې درد کوي.
وی ترور دې جرشه، ته صبر چې منګی مې کېدم. له کومې رئیسې د نس خوږیږي زویا؟
لږ مخکې مې
وی دا خو قیم کوي. نو کور ته ولې نه ځې؟ چیکشه کور ته ځه زویا.
کور ته تللم اخ، دلته راغلم نور نه شم تللی.
وی جار جار، ته صبر زه امید ته غږکم. امیده زویا، وا امیده،
څه وایې مورې؟ دلته دننه په انګړ کې یم.
زویا ته یو ځل دلته د باندې راووځه.
ښه ده مورې، دادې درغلم
ما خپل کور ته. اخوی ما کور ته ویسی
مورې. څه خبره ده؟
امیده زویا، شمس مریض ده، د قندی ګل زوی.
څه مریضی ده
زویا؟ نسب خوږیږي او قیم کوي.
شمس ډیر په عذابي.
امیده زویا، زه خو وایم چې شمس په غیږ کې واخله او د دوی کور ته یوسه، لږ زر که.
نه مورې، زه وایم چې هلته به نه ور وړو.
ولې زویا؟
داسې ده مورې چې دا څه موده مخکې د شمس پلار مریض شو، اوس هم په کور کې دی او خلک یې پوښتنې ته ورځي. که شمس په دې حال وویني ټوله کورنۍ به لا ورته خفه شي.
امیده لالا، ما خپل کور ته ځه.
شمس ته مه خفه کیږه، تا به داسې ځای ته ویسم چې زر ښه شي.
نه، ما خپل کور ته بوزه.
شمس تا ډاکټر ته وړو چې ډاکټر دې معاینه کړي، مرض به دې معلوم شي، دوا به درکړي، ګل غوندې به ښه شي. مورې داسې به وکړو چې شمس به دننه زموږ کره یوسو، لږ آرام به وکړي. که شمس د دوی کور ته یوسو، مور او پلار به ډېر ورته خفه شي.
سمه ده زویا، شمس به دننه یوسو، خو ستا مقصد دا ده چې ډاکټر به دلته پسې راولو.
نه، ډاکټر ورته نه راولو.
ما خپل کور ته ویسی. امور پسې مې خفه شویم.
تا د خدای ښه کې، زه دې هم داسې یم لکه مور. خاله دې جرشه. امیده زویا،
وایه مورې څه دې ویل؟
ته وایې چې ډاکټر نه راولو، نو کور کې خو دارو درمل نشته، دا به څنګه کیږي؟
داسې به وکړو چې اوس به شمس دننه کور ته یوسو، زه به په خیالي پسې ورشم، هغه به هم راسره وي. شمس به کلینیک ته یوسو چې معاینات یې وشي.
ښه کاکا خوشحاله، کور دې لغلی ډک شه. دا دی د کلي میدانۍ ته خو راغلو، اوس ته امر کوه چې څه به خورو او څه به سکو.
چنار ګله، خبره دا ده چې اوس نو د عاشق څار کوه، هسې نه چې لیونتوب وکړي.
بی غمه اوسه، چې دا مازې ووینم لاسونه به یې ټینګ ونیسم، ډنګ ته به یې پرېنږدم.
هوښیاران وایي چې غوټه په لاس خلاصیږي، خولې ته یې حاجت نشته. د عاشق او همت خان تر منځ خبره به په پرده کې جوړه کړو.
کاکا خوشحاله، ته ښه وایې، کنه عاشق ملامت نه دی. زه خو وایم چې پرېږده، دا همت مصیبت دی، لږ رسوا شي بیا نو.
مه کوه چنار ګله، د یو انسان چې پرده پټه شي دا ښه ده.
نو دا خو د همت مصیبت اول ځل نه دی. یو ځل یې مخکې هم نری وریجې ترې غلا کړې وې، او هغه دی عاشق خو راغی.
واشقه، پام کوه، پام کوه چې ډول ته ډنګ ور نه کې. حاله چې نرګولا ور منډه کا.
سمه ده. واشقه، ګوره چې ډول ونه وکې.
ګوره چې نرګولا، چې نږدې را نه شي درته وایم. نه نشه، خوش به کلاس خوشا.
کلیوالو، تاسو ته وایم.
ظالم
عاشق داد غاخونه دی کداری چکه کور دے نہ گلے ڈکشا اخ اللہ زما ور غوی دے نہ تو سنائی کو وی وی ظالما
اول مدد تو ویل کلا چن برانی دی کیگی پ خبر نہ پوی کی تو
عاشق زولے در تا غواڑم زنا دے نیسم چ دا خبر ٹول کلی تھما کوا زے در تا حالو
خوشال دا چ خبر دا چ عاشق یو زل ڈول وڈا گو او وستا سور تا سوالو زاری کوی
مالک صاحب حضرت خانہ تے یو زل دل تا نک دے راشا چ دا عاشق په داوا او دنګلا ده خبر کو
ملک صاحب لبا سره ډیر ظلم شوی دی کتا ز کلیوال می غمون خوړی نو لدې کلی نه کړه بارم کړه
او خدای به هر مشکل اسانه کی ته غم مکوا لتا سر به هیڅ کوم ظلم ونه کی
نه ملک صاحب ما سره ظلم شوی دی ظلم بالکل
وا عاشق کور دل غلې ډکشا خدا نه ملک صاحب حضرت خان هم راغې او کاکا خوشاله ده دوی بس هغه مخری
مالک صاحب تاسو راځي چې دلته کینو په سړه سینه باندې عاشق په خبره ځانونه پوکو او بیا به د روغې جوړې یو مناسبه لار ورته پیدا کو خوشاله ګل خبره دی وکړه راځي چې دلته کینو ښه عاشق اوس د خپل خبره مالک صاحب ته وکړه
کاکا خوشاله لډی را درده زما په خپل کې لاړه وچړه خبره ته ورته وکړه
کور دې لغلې ډکشا کاکا خوشاله عاشق وای بسم الله کا دادا آدم خان او درخانه نقل ورته تیر کا
مالک صاحب خبره دادا چما چنارګل او عاشق یو میلا جوړ کړو په دې کې محمد خانم را شریک
ښا بیا څه وشول
بیا دا وشول چې محمد خان زموږ په پیسو چرګ راوړاو او لا هغه نه موږ ته خوروا تیار کړه
ښا
خدای دې محمد خان ته هدایت وکړي دا سخکاری چې پیسې ځان ته وهلي او عاشق وای چې زما کولنګي چرګ ورګ ده دا سخکاری چې همغه مختالل کړه
ام داس د ملک سر زما د چرګ په خیو بڑا کې مې ام دلته پیدا کړې چې ام دلته مصیبت مخته خورا په خوله
نو تا د خپل چرګ په خیو څنګه پیژندې
په خیو په رنگ پیسې کړې وې او بل دا چې د سپیر زرو پیسې به ورچولې وو هغه ترې غلا کړې ده
ملک صاحب دا عاشق په خبرو کې ټکای دروغ هم نشته رښتیا وای
احمد خان خکار نه دای کړای د سبو کو چې زو خوشاله به دا خبره جوړه کو ان شاء الله چې عاشق ته بخپل حق ورسیږي
خیر وسې بلکس کور دی ودان
شمسه بچو څنګه یې
اوس لخم
نس خو به ډیر درد نه کوي
نه ډیر درد نه کوي
قائم نه کوي
نه
فرزانه مریضان څنګه دي
ډاکټر صاحب خالد خدي عبادت نه دي
شمس څنګه ده
شمس له پخوانه خدای
ته صبر وکړه چې زه یو ګورم شمس بچا ته د سترګې خلاصې کا آفرین اول له خو به شوې کنه
هو ډاکټر صاحب خیم
فرزانه د شمس معاینات راوړې دي کنه
اوس به راوړې هغه ده ورورې راغې
خیالي څه ده وکړل د شمس معاینات راوړل
هو ډاکټر صاحب دا دې را مې وړل
ته ما ته راکا چې زه یو ګورم
خدای ډاکټر صاحب دغه دی دغه ډاکټر صاحب دغه
دا د معایناتو نتیجه خو ما غسه ده لکه څنګه چې ما فکر کاوه
ډاکټر صاحب مریضی خو به سخت نه وي
چې به احتیاطي ور سره وشي هر مریضی سخت ده خو که احتیاط وشي بیا سختي مریضه هم جوړيږي
نو ته څه وایې ډاکټر صاحب څه مریضی ده
دا سخکاری چې د شمس مریضی له ناپاکو بو او د ناپاکو خوړو له وجې ده شمس بچو کله خو به د ناپاکي وبنيز کلی
نه پیګم ډاکټر صاحب
چیر ته لوبه کوي
په کله کې آلته د خړو بوی آلته ده د غیتر څنګه لوبه کوي
چې ته غې شي هغه خړو بده کلاس کلی دي یا په کله مبه ده لې
او
په کله کې ډیر ماشومان په خاورو دوډ کې لوبيږي د ویلی وبمس کی
فرزانه کلیوال باید په دې باندې وپو حل شي چې ناپاک او به ناپاک خواړه او په ناپاکو ځایونو کې ګرځیدل د ناروغۍ سبب کیږي
ډاکټر صاحب زه به په کله کې خزو ته وایم چې د ماشومان روغتیا ته ډیر پام وکړي
دا خو به ډیر خکار وشي دا د ټولو صحیح کار کوونکو وظیفه ده چې خلکو ته د ښه صحت لارې چارې وخی خیالي وروره
مهرباني ډاکټر صاحب څه موایل
په دې خو په هده چې شمس ولې ناروغه شوی وو
او ډاکټر صاحب او په هده شمس په ناپاک ځایونو کې لوبي کوي او ناپاکي وبیم څخلې دي
هاي شاباس روسه لدې په شمس باندې پام کوي چې د خپل صحت خیال وساتي
سمه ډاکټر صاحب پسترګو
شمس بچو ګوره چې بیا په ناپاکو ځایونو کې لوبي ونه کې پاک واړه خوره او پاکې وبسخه.
ښه ډاکټر صاحب.
خیالی زه دوا درته لیکم، دا به شمس ته واخلې، دوا به نه قضا کوي او په ترتیب به یې خوري.
سمه ده ډاکټر صاحب، بس په خپل وخت به دوا ورکوو.
فرزانې، ته باید د کلي ښځې په دې وپوهوې چې پاکۍ او صفائی ته پام وکړي او خپل ماشومان له ناروغیو وساتي.
په سترګو ډاکټر صاحب.
همدغه مخامخ د همت خان کور دی.
ښه ملک صاحب حضرت خانه، اوس ته وایه چې څه وکړو.
خوشحاله، زه خو هم چې دروازه به یې ټک ټک کړو چې همت خان دلته راووځي، بیا به خبر ورسره یاد کړو.
زه وایم چې دننه په حجره کې به ورسره کینو او په پرده کې به پوکو.
خو دلته هم څوک نشته، چې دننه حجرې ته ورشو بیا به د چای تکلیف کوي.
یاره د هوښیار سړي خو بلا واخلم. ګل خبره دې وکړه، بیخي مې په زړه ولګېده.
ښه نو چې داسې ده، زه به دروازه ټک ټک کړم.
خدای دې وکړي چې همت خان په کور کې وي.
ملک صاحب، ته خوشحال کاکا دواړه ستړي مشئ.
کور دې ودان.
په عزت او همت خانه.
خیرت خو به وي؟ څه پیښه خو به نه شوي؟
خیر و خیرات دی، بس هسې مو له تا سره یوه مشوره کوله.
چې داسې ده نو راځي دننه حجرې ته به لاړ شو، یوه پیاله چای به موسکو.
د چای د جارشم همدلته له دروازې دیخوا به کینو او خبرې به وکړو.
خو دا خو ښه نه ده کنه چې دلته کینو، ولې په حجره کې نه کینو؟
خیر دی، څه له بل ځای خو میلمانه نه یو راغلي. راځئ تاسو هم دلته کینئ.
راځه همت خانه، تم دلته کینه.
سمه ده. ښه ملک صاحب، اوس مو خبره وکړه، څه مو ویل؟
خوشحاله، خبره ور یاده کړه.
همت خانه، ته ښکلی سړی، داسې به وکړو چې دا خبره به په پرده کې جوړه کړو، چې نه ته بدناموي او نه عاشق خپوي.
څنګه د څه شي خبره؟ زما او د عاشق خو څه دعوه دنګله هم نشته.
ګوره همته، اوښان به په بډه نه وهي، عاشق د هر شي ثبوت لري.
د څه شي ثبوت؟
چې تا یې کولنګي چرګ لا کړه، هغه پیسې دې ځان ته وهلې دي چې ما چنارګل او عاشق د چرګ لپاره درکړې وي.
خوشحال کاکا، دا خبره زه نه منم. عاشق د څه شي له مخې وایي چې ما یې کولنګي چرګ لا کړی دی؟
هلته چې موږ او تاسو میله کوله، لږ اخوای د خپل چرګ پښې پیدا کړې وې، ویلې چې ما د خپل چرګ پښې په رنګ رنګ کړې وې.
دغسې په بازار کې ډېر داسې چرګان شته چې پښې به په رنګ رنګ وینو.
که د عاشق د چرګ پیسې ورنه کړي، په ټول کلي کې به د سپکه بڼه کړي. اوس هم زموږ خاطر وکړه، کنه ډول یې وهه او ټول کلي ته اعلان کوه.
کلي ته ویل چې یا مې غم وخورئ، کنه دا ټول کلی در پرېږدم او بل ځای ته کډه وړم.
زه او خوشحال د دې لپاره راغلی یو چې ستا پرده وکړو او په کلي کې رسوا نه شي.
ملک صاحب، زه به پې فکر وکم.
په دې کې فکر مکر نه ځایږي. عاشق ته به یا داسې بل چرګ اخلي چې پې رضا شي، یا به د چرګ بایه ورکوي. او هو رښتیا، د چرګ په پښو کې د سپینو زرو دوه کړۍ هم وې، چې هغه ما عاشق ته ورسې په خبره پوه شوې.
خوشحال کاکا، څنګه دې خیال دی؟ عاشق ته یو بل واده مونه کوم؟ ما د چا چرګ مرګ نه دی خوړلی. عاشق ته ووایه چې لازم تر لندن اخلاص.
شبنم لورې، لکه چې ستړی کړې.
نه ترورې، ستړی نه یم. خدای چې د کور د ماشومان لپاره خولۍ او ګلدوزي جامې جوړې کړم، ماشومان ورته خوشحالیږي.
په لاسونه دې برکت شه.
ها، دا د چای پیاله ورته وڅښه، دا ما به دې جوړه کړي.
خیر یې سي ترورې، ځان دې په زحمت کړی دی.
نه لورې، دا څه زحمت دی، ته په کار بوخته وې. تیارې جوش اوبه وې، ایله چای مې پکې واچو.
نام خدای دی وی، دا څومره ښه چای دې تیار کړی دی.
شبنم لورې، زه بختوره یم چې تا غوندې انګور لرم، د هر شي په قدر پوهېږي.
دا ستا غوندې د مهربانې خواښې له برکته په دې کور کې مې ډېر څه زده کړل.
چای په آرامه وڅښه، بیا به وروسته دا شیان وګنډې.
نه خیر دی، له چای هم خراب کوم او هم په ماشین باندې دا پاتې شیان ګنډم.
صدیقی، صدیقی، میلمانه منی؟
میلمانه دې هر کله راشي، سترګې مې روښانه. نسرین، ستړي مشې.
ښه ده شي صدیقی. اوهو، سترګې دې روښانه، دا دې ګور خو دې راغلې ده کنه.
خیر سي نسرین خورې، دا ډیر وخت نه وتللې، ما ویل یې زه لاړه شي.
نسرین ترورې، ستړي مشې.
شبنم، خدای دې ښکلو بچو مور کا، لمن دې زرغونه شه انشاءالله.
آمین،
نسرین په خوله دې برکت شه، خدای دې دعاوی قبولې که. ترورې دلته دې بالښت ته کښېنه، دا پیالهم در واخله.
ښه ده لورې، لکه چې په تیار دم شوي چای راغلم.
هو نوشه جان دشه، صدیقه ترور مې تیارې شولی و.
نام خدای دې ویشي ابنم، دا خولۍ او ګلدوزي جامې تا جوړې کړې دي؟
هو نسرین ترورې څنګه دي، خوښې دې شوې که نه؟
دا خو ډېرې ښکلې دي، خدای دې له بدو سترګو وساته. یو لاس د سرو دی، بل د سپینو.
دا یې په مهاجرت کې زده کړې دي. سنګین خوان به یې مرۍ وریښم او تارونه ورته راوړل، ورته ویل به یې چې کسب زده که پکارېږي.
شبنم بختوره ده چې د داسې ښه سړي مېرمنه ده. ګورې که زما منی یو بل کار وکړي.
ووایه نسرین ترورې څه وکړو؟
دا ښکلي شیان به په کلي کې ډېر ښه خرڅ شي، چې کلیوالې ښځې پرې خبرې شي، خپلو ماشومانو ته به یې درنه اخلي.
ته ښه وایې نسرین، په مهاجرت کې به هم شبنم ګلدوزي شوي شیان جوړول، خاوند به یې په ښار کې خرڅول، د کور کار مو پې جوړ و.
خو اوس چې خپل وطن ته راغلی یاستئ، دلته هم جوړ کړئ، د کور سودا به پې اخلئ، که څنګه شبنم؟
ترورې ډېره ګل خبره دې وکړه، ما ته خو یې جوړول آسانه دي، خو یو ځل به مونږ ټول مشوره پې وکړو.
کور دې نه غلی ډک شه چینار ګله، دا څټه خو ډېره درنه ده. هوښیارانو رښتیا ویلي دي چې څټه په ملا پورته کېږي.
او چینار ګله بیا څنګه له ځان سره بونګېږي؟
یاره منم دی عاشقه، شکر دی چې راغلې. ته راشه زوروره چې دا د غنمو بوجۍ د ژرندې تر دروازې یوسو.
په سترګو دغه ته راغلم. بابا ته د غنمو بوجۍ ته خفه یې؟ ها ونیسه، د سترګو په رب کې به یې در سره واخلم.
وایم کور دې له غلې ډک شه. بسم الله که
سبا ده. بسم الله ونیسه.
دغسې بس هم دلته به کېدو.
خانو تا د خدوس خبره وکړه؟ وده ویل چې خدوس په بده ورځ کې پکارېږي، نو اوس به معلوم شي چې کاکا خوشحال او ملک حضرت خان زما د کلنګي چرک غم خوړلی دی او که نه.
ښه ښه، کاکا خوشحال او ملک حضرت خان دی ما ته ورلېږلي، او ستا خبره به یې ورته کړې وي.
هو خود مې ورلېږلي دي. هغه دي راغلل، اوس به یې احوال راوړی وي.
وایي غنم خبره دې منم. یاره تکړه سړی چې د همت مصیبت غوندې سرتنبه سړي سره دې دعوا دې ځای ته ورسوله.
ته څه وایې؟ زما کولنګي چرکو څه خو چې ټپوس نه و چې زه به یې پوښتنه نه کوم.
کور دې له غلې ډک شه. ملک صاحب حضرت خان او کاکا خوشحال خو دادی راورسېدل، تاسې دې پیتاوي ته کښېنئ، خبرې وکړئ، زه به په ژرنده کې غنم اوړه کوم.
بس بیخي مې خوښه ده، ته ورځه خپل کار دې کوه. ځه.
السلام علیکم.
وعلیکم ملک صاحب، ته او کاکا خوشحال دواړه ستړي مسئ.
کور ودا ژوندی اوسې. مه خوارېږي عاشقه، لکه چې د کلنګي چرګ بانګونه دی اوس هم په غوږونو کې ازانګې کوي.
بس څه ووایمه، همت مصیبت ته به خیرا نه کوم، بد به درته ښکاره شم.
عاشقه خیرا ښې نه وي، دعا ورته وکړه چې خدای هدایت ورته وکړي.
کاکا خوشحال هغه یو متل دی که نه، وایي چې زړه ښه شي دعا وشي. چې کله همت مصیبت زما د کلنګي چرګ تاوان راکړي بیا به دعا ورته وکړم.
دا کار به موشي وسړیه، حق به حقدار ته ورسیږي. خو ته به یو کار کوې چې زمونږ خبره به منې.
ستاسو خبره به خود منم، خو زه یو شرط لرم.
ښه نو شرط دې څه دی؟
شرط مې دا دی چې همت مصیبت به یا د کلنګي چرګ تاوان راکوي یا به ښه کلنګي چرګ راته اخلي. رښتیا هغه د چرګ د پښو د سپینو زرو کړی هغه به اول راکوي.
دا خو به وشي، خود ملک صاحب مقصد دا و چې ته به د همت خان پرده ساتې او چا ته به نه وایي چې همت خان د کلنګي چرک لا کړه.
سمه ده، زه خو به خولې ته دوه پاوه کلپ واچوم. خو
څه؟
خو دا چې زما د کلنګي چرک بانګونه زما ګاونډیان نه اوري، نو دوی په خپله پوهېږي چې د عاشق کلنګي چرک ګیدړ نه دی تختولی، مصیبت غلا کړی. او
خانو گران اوریدونکو، تا
تاسو واوریدل چې شمس ناروغ شوی وو او د ناروغۍ له امله دا و چې هغه په ناپاکه ځای او ناپاکو اوبو کې لوبې کولې. تاسو پوهیږئ چې ککړې اوبه د بېلابېلو مکروبونو کور وي او دوی پکې ژوند کوي. کله چې ماشومان ککړو اوبو کې لوبې کوي نو دغه مکروبونه یې ناروغه کوي. نو د دې لپاره چې ماشومان مو تل روغ واوسي او ناروغه نشي خپل ماشومان وپوهوي څو په ککړو ځایونو او ناپاکو اوبو کې لوبې ونه کړي. خو له ماشومانو هیڅکله د هغوی ماشومتوب مه اخلئ، ځکه چې ماشومتوب د ژوندانه تر ټولو خوږه دوره وي. ماشومانو ته وخت ورکړئ چې خپل ماشومتوب وکړي، ځکه خو زه وایم د ژوندانه په دې لوی سفر کې خپل ماشومتوب در سره وساتئ، ځکه له ماشومتوب نه پرته عمر نه حسابیږي. تربیه خات او آباد وسئ. روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د ایو سروې لمخې په هارو دریو تنکیو ځوانانو کې دوی ویلي چې دوی په انلاین ډول خپل ملګرو سره پاډیکه کیدی او ډیر وخت د چټل لاري له یو بل سره خبرې کوي. پښتنه دا چې ولې ډیر ځوانان نن سبا خپل وخت چټ یا انلاین اړیکو ته ور کوي.
نو انټرنیټ موږ سره نو خامخا درې ساعت چلور ساعت اته پنځه ساعت اته ټول ورځ
دا ډیر چټ کولو پایلې څه وي؟
باور مو په خدای وشه ډوډۍ خوړل بالکل ما څخه هیرو.
او ځوانان څنګه خپل انلاین اړیکې او چټونه دا تنظیمولای شي چې په نور ژوند منفی تاثیر ونه کړي؟
د دې شانو سره عادت کړی وي بیرته د دې په مقابل کې یو بل سره باید عادت وکړي تر څو دا راکم شي.
سبا ډیر ځوانان ټولنیز شبکې کاروي او لدیلاري له مختلفو ملګرو سره چټ یا لیکلي خبرې کوي. ځینې خو لا تر نیمو شپو ورته ویښوي او ان خپل خوب ورته خرابوي. زده کوونکي او محصلان بیا په ټولګیو کې کله چې د استاد سترګې بلې خواته واوړي موبایلونه راوباسي او په چټ کې مصروفيږي. دغه ځوانان په مختلفو ځایونو کې لیدل کیږي چې سترګې او ګوتې په موبایل کې مصروفي وي. د لوګر اوسیدونکي متی الله احمد زای وایي چټ تر ټلیفوني مکالمو ارزانه تمامېږي او د ساتری او اړیکو ساتلو خلاره ده، ځکه دوی هم ډیر وخت چټ کوي.
د چټ خو فائدې هم زیاتې دي. ځینې ملګرو سره ارتباطات په انټرنیټ کې ډیرې اسانتیاوې موجودې دي او بل د ارتباط د ټوکو ټکالو د وخت تیرولو لپاره ډیره ښه ده. ځینې وخت زړی فکر غلطیږي، ځینې آنلاین ملګري ته نشي کوی چې هغوی له نږدې وګوري. چټ ښه لاره ده، ویډیو چټینګ ده یا ته د ګوتو چټ داسې کوي او سره. نو انټرنیټ موږ سره نو خامخا درې ساعت څلور ساعت اته پنځه ساعت اته ټوله ورځ او چټ اوس داسې سوی چې که ته په انټرنیټ کې نه زه خودش فکر کوم لکه دنیا نه چې بیخي نه خبره یم.
د کابل اوسیدونکی محمد عمر ځواک چې خپلې هم یو وخت ډیر چټ کاوه وایي د کاري په ژوند ډیر منفی تاثیر کړی وو.
یو وخت کې می ملګرو سره به د ورځې کم از کم درې نیم ساعت ز په چاټ کولو بوخت او مصروف وم. باور مو په خدای وشه ډوډۍ خوړل بالکل ما څخه هیر وو. تقریبا د یو نیم کال مخکینه کې صدر تکم. کور کې می بیزای غوسه کوله، کور کې می بیزای ماشومان وهل، داسې الفاظ می له خولې څخه وستل چې کله به می ورسته فکر په وکړلو پښیمانه بشوم. خو د وخت په تیریدو سره می دغه هر څه اصلاح کړل. داسې یو څه می ولوستل، داسې کتابونه می ولوستل، داسې ملګرو سره آشنا شوم چې له دې څخه یې زمانی کړم چې په دې کې تا توان دی، ذهني اختلاط، ذهني مشکلات درته جوړیږي، سترګو ته دې زیان رسوي، فکر دې رالنډوي، تا ته بیا ژر غوسه درځي، د ملګرو ترمنځ تفکیک نشي کولی چې کوم ښه ملګری دی کوم بد ملګری دی.
په قطر کې افغان محصل عبدالوارث وایي ډېر ځوانان شته چې په ټولنیزو شبکو کې یې له خلکو سره ډېر ښه روابط جوړ کړي، خو په کور او ټولنه کې بیا منزوي دي.
ټولنیز رسنۍ په ټوله کې په دې خاطر چې دا د خلکو ټولنیز اړیکې سره نږدې کې برعکس اړیکې خرابوي او کموي. یو څوک به مثلا په ټویټونو کې، په فیسبوکونو کې او سناپ چټونو یا نور انسټاګرام کې وګوري چې ډېرو خلکو سره پالي سلامونه کوي او لایکونه کوي، لیکن په عملي لحاظ بیا په کور کې دختار دوستانو سره هغه بیا همدغسې نه پالي. نو په همدې لحاظ دا ټولنیز رسنۍ که چیرې په سم ډول ونه کارول شي له ګټو یې تاوانونه زیات دي، او دا ټولنیز رسنۍ په دې خاطر چې د ټولنیزو اړیکو لپاره وکارېږي، د ټولنیزو اړیکو له منځه وړلو باعث کېږي. هیله ده چې خلک مخکې له دې چې دا ټولنیزې رسنۍ وکاروي په کارولو یې پوه شي او بیا دې ته یې پام وي چې د احتیاط تر حده ونه رسېږي، ځکه دا ټولنیزې رسنۍ اکثره مجازي دي. یعنې حقیقت ژوند هغسې نه دی لکه څنګه چې ګلورین دی او څنګه چې دغه کسان په ټولنیزو رسنۍ کې ښيي.
ډاکټر محب الله اصغام وایي هغه کسان چې ډېر چټ کوي په ډېرو ناروغیو تخته کې دوه امکان شته. نو موړی له همدې بابته د را پیدا کېدونکو ځینو ناروغیو یادونه کوي.
څوک چې ډېر چټ کوي دای مجبوري چې سر لک ټیټ ونیسي. سر چې ټیټ نیسي دلته د ورمیک په دې مریو باندې فشار راځي او دا ته د مریو د خرابېدو سبب هم کېدای شي. بل ځان یې دا دی چې د سکرین ته ډېر کتل سترګې وچوي، سکرینونو رڼا چې ده دا خپل هم سترګو باندې منفي اثر لري. بل جسمي ځان یې دا دی چې څوک چې ډېر چټ کوي یا ټلویزیون ته ډېر کینی یا کمپیوټر ته ډېر کینی د ده هغه خوځښت کمیږي، دی به ډېر وخت به ناست وي او دا ناسته د سړي وزن زیاتوي، د فشار د لوړېدو سبب کیږي، د شکر یا دیابت مریضي په داسې کسانو کې زیاتره پیدا کیږي.
ځینې زده کوونکي او محصلان خو په ټولګیو کې هم چټ کوي. کله چې د استاد سترګې پرې نه وي دوی بیا په خپلو موبایلونو کې مصروف شوي وي. خو دیانا کاکړ چې هم کار کوي او هم درس وایي په دې نظر ده چې هر څه باید په خپل وخت وشي.
زما وخت څنګه چې دی لکه د سهار چې زه تر ماښام پورې اول خو زما کار دی، وظیفه لرم، بعد د هغې څه بیا پانتون او درسونه وایم، بعد د هغې چې کور ته ځم که یو ساعت دپاره یا نیم ساعت دپاره زه که چټنګ وکړم او ډېری وخت هم نه وایم، کله په کار کې هم چې بیکاره اوسم کوم. او دا باید دا شیان موږ منظم خپل ځان دپاره لکه چې تقسیم اوقات باید داته لرو، که بې نظمي وکړو خپل په کار کې نه درس ته موږ توجه کولی سو، پام لرلی سو او نه خپل کار ته، او د هغې چې زموږ سرنوشت او راتلونکی هم خرابېږي په دې کې.
ډاکټر زغم وایي د چټ کولو وخت باید تنظیم شي او افراط ته پکې نه کیږي. نو موړی همدار از وایي په ډیرو ټولنیزو شبکو کې د چټ ترڅنګ د موبایل په څیر خبرې هم کیدلای شي، یا ځوانان کولای شي د ویډیو تماس لاره یو بل سره وویني او وغږیږي. کچېری دوی دا کار وکړي ګټه به کړي وي.
یو رقم عینه کې دی چې هغه ته انټي ریفلیکشن وایي چې دا د رڼا د انعکاس مخه نیسي. هغه سي عینه کې یو څه مرسته کوي سترګو سره. بل دا چې قصدن د سترګې وځمبي، هر دقه دوه درې واره سترګې وځمبي چې سترګې وچنه شي. او بل دا چې یو څه دقه چې چټ کوي یا کمپیوټر ته ناسي، اعظمي تر نیم ساعت باید اضافه کیننی، بیا دې یو څه دقه څلور پنځه دقیقې وګرځي چې دا غړي په خوځیدو شي، وینې په بدن کې و بهي. بل مسله دا ده چې کم ممکن وي د چټ په ځای کې خبرې وکړي. اوس خو په اړه ټولنیز رسنۍ د اپلیکیشنونه دي چې چټ ور باندې کې په اکثرو کې خبرې هم کېدای شي. نو ښه به دا وي چې د چټ پر ځای خبرې ډېرې وکړي، البته د ضرورت په وخت کې هغه، او تر ډېره حده له چټ کولو ځان وساتي.
تاندې څنګه خبرونه له آزادي رادیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځوانان ډیر وخت چټ یا انلاین اړیکو ته ورکوي او څه ډول چټ کول تنظیم شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، نن سبا ډیر ځوانان دي ټولنیزو شبکو ته لاسرسی لري، دوی چټونه کوي. ډیر چټ کول د انسان پر روان څه اثرات درلودلی شي؟
اول نمونه دا چې موږ د یوې واقعي دنیا نه ورزو یوې کاذبې دنیا ته، غیر واقعي دنیا ته، یو مجازي دنیا ته. هغې دنیا کې که موږ هر شی وغواړو ثبوت کړو، که هر څه موږ ممکن وي، که هر څه زموږ په لاس کې وي او هر ډول آرامش معنی کړو، هغه ټولې لاسته راوړنې هم مجازي دي. که څوک وایي چې زه هلته ډېر آرام یم، هلته هر څه ممکن دي، هغه ممکنات ټول مجازي ممکنات دي. یوه ستونزه د پخوانیو انسانانو له علمي نظره دا وه چې دوی غیر واقعي بحثونه کول، غیر واقعي ژوند کوو، تخیلي او انتظاري ژوند کوو. دا یوه ستونزه ده. پس له دې به بیا موږ ونشو کولی چې په واقعي مسایلو باندې تمرکز وکړو. دوهم مسئله چې ده، زموږ تمرکز ډېر له نقصان سره واردوي. موږ په رواني اړخ باید په بیلابیلو مسایلو، قضایا او پدیدو باندې تمرکز وکړو د ژوند لپاره خپل. دا هغه څه دی چې زموږ تمرکز په واقعي معنا باندې متزلزل کوي یا راوړي د هغه څه په سر باندې انرژي لګوي سړی چې هغه په واقعي دنیا کې ورته کوي ډیر مفید او ډیر موثر به و. اوس داسې یو ځای کې دي دوی چې هلته تمرکز کول یوازې او یوازې احساسي لاسته راوړنه لري، نه سنجشي لاسته راوړنه لري، نه مادي لاسته راوړنه لري سړی ته چې ګټه وکړي سړی پکې. دا ټول هغه ستونزې دي چې وروسته دی بیا منځته راتللی شي. ټولنیز روابط کې مشکل پیدا کیږي، اعتماد کې مشکل پیدا کیږي، ځان باورۍ کې مشکل پیدا کیږي، تمرکز کې مشکل پیدا کیږي. هغه ټول جهان بینی په عمر باندې انسان بدلیږي. کله چې دا ټول څه بدلیږي، تاسو دی واقعي انسان سره چې په دې محیط کې روزل دی نه مخ، دا هغه چا سره مخ یاستی چې یو بل الکترونیکی ټکنالوژیکی محیط روزل دی. هغه دا چا په ګټه روزل دی هیڅ نه معلوم، دا ټکنالوژي ته نه بنا. نتیجه دا کیږي چې یو ډول په لوی معنا باندې غیر مفید یا هغه څه چې نهیلستي فلسفه کې راځي چې پوچي سره مخ کیږي سړی، او په ځوانه ځوانۍ کې د ډېرې ښې ارزښتمنې هستۍ چې دی لري، له مختلفو زاویو نه دغه چیلنجونه ورته ورکوي چې آخر بالاخره ووایي چې وخت مې هسه تېر شو، ځواني مې هسه تېره شوه، او هغه څه چې راسته راغلي وو هسې بس ټول خیالات او انتظار. او په هغه نړۍ کې چې دغه محرومیتونه یو څه راکم دي، فکر کوم دغه شیانو ته ډېر چانس نه ورکول کیږي. اما زمونږ به یو څو کاله په دې کې ولګېږي، یو څه د دغه نسل یو څه عمر په دې شان ولګېږي تر څو تجربه شي او د نورو لپاره بیا دا تجربه یو مهم حکم یا د یو مهمې فیصلې ځای ونیسي.
تاسو ویل چې یو څه وخت پنیسي، خو څنګه کوي چې یو ځوان چې خپل وخت کنټرول کړي، چې ډېر وخت چرټونه کوي، ډېر مصروف نسی، خپل کارونه هم وکړي؟
یوازې دا یو برخه ده د ژوند. د ژوند ټولې برخې که څوک غواړو چې تر نیوکې لاندې ونیسو، ټولې برخې د هغه کسانو چې دلته بې نظمه دي، هغه برخې د ژوند ټولې بې نظمه دي. نتیجه دا کیږي چې موږ یو ډول خاصه سنجونه د افغان انسان لپاره ولرو، د ځان په رابطه او د جهان په رابطه باندې یو خاص تصور او فکر ولري. دغه خاص تصور او فکر کې مسؤلیت پذیري، ژمنتیا، د وخت ارزښت، د ځان ارزښت، د خپل فکر ارزښت، دقت او دغه ټول منځ ته راتللی شي چې ورسره نه یوازې دا برخه د ژوند ټولې برخې برابرې وي. تاسو عین پوښتنه د هغه په رابطه مطرح کولی شئ، د زده کړو په رابطه مطرح کولی شئ. کله چې یو څوک امکانات هم لري د ژوند، آرامش هم لري، وخت هم لري، ولې زده کړه نه کوي؟ د دې لپاره هېڅ ځواب نه دی موجود. فقط دا دی چې د ده په سنجونه کې مشکل دی. لکه عین قضیه چې دلته ده، د ده په سنجونه کې دا مشکل پاتې دی. کنه کېدی شي په دې باندې ښه وپوهېږي چې ساعتونه مې پکې تېرېږي، وختونه مې پکې ضایع کیږي، پیسې مې پکې مصرفېږي، هېڅ څه تر نشم ترلاسه کولی. تر یوازې یو احساس د چاخې پاتې کیږي، نور هېڅ شیم نشته. په دې باندې ټول سره پوهېږي، اما هغه ډول سنجش نشته دی چې دغه ټولو په سر باندې راشي، د ټولو د مدیریت لپاره روحیه او انرژي آماده کړي په بدن کې. زه داسې فکر کوم چې که موږ وشو کولی خپلو زلمیو ته، خپلو ځوانانو ته د نوې دنیا سنجش ورکړو، د نوې ژوند سنجش ورکړو، دوی به وشي کولی د دغه مختلفو عناصرو په لیدو چې د هغې جمله ټکنالوژي او دغه موارد دي، د دغو ټولو لپاره به وشي کولی یو مهالویش ولري، یو وخت ولري، خاص وختونو کې هم دنیا استفاده وکړي، هم خپل نورو ټولو کارونو ته ورسیږي. هغه کسان چې بیا هم وایم عادت کړی وي د شانو لپاره، د دې شانو سره عادت کړی وي، بیرته د دې په مقابل کې یو بل سره باید عادت وکړي تر څو دا راکم شي. پرته له دې په نصیحت او په سپارښتنو او په عادي غوښتنو او هیله کولو باندې د مشکل نه حل کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي، د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
زموږ کور کې ټول کارونه موږ کو یا هر ارکان په دا کارونه کې هیڅ برخه نه اخلي.
د دینز د کړیله ته د سده په دې باورې چې سینما ارتیا نور ته پیخي
کور کارونه نمې زده دي نه کوي څه زده دي
د کو کوم یا ځین نور کار نه ستمه ضرورت به کوم لکه کالي او تو کول
په افغانی ټولنه کې له ماشومتوبه هلکانو ته داسې یو فکر ورکول کیږي چې ګنې د کور کارونه یوازې باید ښځې وکړي او دوی ته مناسبه نه ده چې دا کارونه زده یا وکړي. له همدې فکر سره رالوی شوي ځوانان بیا په اسانۍ په کور کې څه ته لاس نه وروړي او د خپلو ستونزو د حل په خاطر په ښځینهو په ټکیه او امرونه کوي. درې ځوانان صدیق دقیق ملیحا او غلام سید حیران په همدې اړه راته غږیدلی.
د کور کارونه چې معمولا په سیمو کې د کور مربوط کیږي یا د ښځو مربوط کیږي هغه کارونه ما نه دي کړي، ځکه موږ هلته کلي کې اوسو. هلته دا دود نه داسې نارینه دي، مثلا یا لوښي ومینځي یا د دیګ وکړي یا د بل کار وکړي. هلته که څوک دا کار کوي په دا کور کې نورې ښځې ورته بیا داسې وایي چې مثلا دا د ښځې غلام ده یا د ښځې خدمتګار ده یا دا ټول شیان سره یو ځای شوي او د دې مخې نیولی دی چې څوک دا کار وکړي.
زموږ کور کې ټول کارونه موږ کو یا هر ارکان په دا کارونه کې هیڅ برخه نه اخلي، ځکه چې کورنۍ هغوی داسې فکر ورکړی دی چې هغوی د کور کار باید ونه کړي. دا کارونه د ښځو مربوط کی، یعنی سړیان باید د کور کار ونه کړي. او اوس سړیان دا د کور کارونه کول یا برخه اخیستل د کور په کارونه کې ځان ته لوی شرم ګڼي.
اوسنی ځوانان چې دي کنه هغوی ډېرې شیان ځان لپاره شرم بولي چې زده کوي، لکه یو له هغوی نه هم دغه د پخلي زده کول یا د کور کارونو کې د ښځو سره مرسته کول دي. اما دا بالکل غلطې مفکورې دي چې موږ په خپل کور کې له چا سره مرسته وکړو. ولې هغه څوک دي؟ زموږ مور دی، زموږ پلار دی. که چېرته هغوی په سختو مشکلاتو کې وي نو موږ ورسره مرسته کول دا زموږ په واجبه ده.
دا یو خصوصي پوهنتون محصل احسان الله وایي ډېر کله داسې پیښیږي چې په کور کې څوک نه وي، نو په کار ده چې په داسې وخت کې هم ځوانان خپله ځان ته څه وکولی شي.
په ځینو وختونو کې شاید زنانه په کور کې نه وي، نو موږ او تاسو خپل هم دا ضرورت پخې تر څو پورې ځان ته خپل کارونه ترسره کړو. زه محصل یم او تر یو څه وخت ما په لیلې کې هم تیر کړی دی. په هغه وخت کې هم ماته احساس شوی ده و دې څخه مخکې زمونږ مثلا په کور کې کله چې زنانه نه وي ما په خپل ځان دپاره اشپزي کړې ده. همدارنګه په داسې وختونو کې ما ځان دپاره خپل کالي سرې کړي، کالي مو وینځلي دي، ځان دپاره مو ډوډۍ خوراک لوښي هر څه تیار کړي دي.
خوشته داسې ځوانان چې د کور کارونه یوازې په ښځو پورې تړي، خو کله چې ښځې په کور کې نه وي بیا نو تر هغو وږي ناست وي چې هغوی راشي او یو څه ورته پاخه کړي. محمد ارشاد یو له دغو ځوانانو څخه دی.
کور کارونه نه مې زده دي نه کوي څه زده دي. کور کارونه دي موږ ته سړیان ته نه کېږي، ښځې کوي.
دا چې کور کې خپله کار نه کوي، مثال یې ورځ کور کې څوک نه وي نو بیا د کور کارونه څنګه کېږي؟ یا تاته ډوډۍ څوک پخوي؟
کور کې څوک نه وي چې زموږ خپله وخت وږی کرام سترو څوک راشي او
د غزنی اوسیدونکو زاهد سمدزی وایي ځوانان ځکه د کور کارونه نه زده کوي چې فکر کوي اړتیا نه ورته لري، خو کله چې په کور یا اتاق کې یوازې وي هغه وخت ورته معلومیږي چې د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
ډېرې کسانې نزده کوي او د دې نزده کړې علت یې دا ده چې دی په دې باوري وي سینما اړتیا نه ورته پیښي، خو کله چې بیا دغه کسان له دغسې مشکل سره مخ شوي چې دی په کور کې تنهایي یا مثلا کورنۍ بلې خوا ته تللي یا په اتاق کې تنها کېږي هغه وخت بیا ورمعلومېږي. دا ډېره ښه ده چې سړی په خپله یو څه وکړي. زه له خوړو ډېر خوند اخلمه چې په خپله یې پخه کړمه یا زحمت باندې وباسم. ښایي یو علت یې دا چې دا زحمت ځان ته خوند لري.
سمدزی زیاتوي نن سبا ډېر ځوانان په زده کړو یا ګټې پسې له کوره بهر ځي، نو د دوی لپاره مهمه ده چې د کور کارونه زده کړي.
مشکل هغه کسان ډیر نه لري چې دغه کارونو کې لږ ماڅه وکړي او یا زده کړي. بل خبر دا ده نن سبا ډیری کسان بیا خصوصا ځوانان چې دي مجبور دي چې تناز ون وکړي یا په اتاقونو کې اوسي کې یا مسافرۍ کې اوسي. که کار کوي که درس وایي نو د اتاق کار به زده کوي او د اتاق کار هم هماغه د کور کار ده، هیڅ فرق هم تقریبا نه لري، بلکې اضافه مسؤلیت لا ښایي ولري.
د کابل پوهنتون د عربي ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصل نقیب احمد عزیزی وایي د کور کارونه زده کړي او کله هم داسې نه دي پېښ شوي چې د کور د خزینو په نه موجودیت کې د یوګي یا تګي پاتې شوی وي.
مثلا داسې وخت راغلی داسې ما په خپله کور کې به څوک نه و یا به چیرته تللي و خپلوانو کره، بیا به مې خپله ټولو ته چای تیاروو، یا به مې داسې یو دیګ به مې ورته کوسې، که څه هم هغه د ښځو د نارینه و دیګ دوی ډېر فرق لري، خو ما به هغه مخکې زده کړی و یا به مې کړی و، نو به مې بیا په خپله باندې دیګ وکوه. او داسې وخت خو هېڅ وخت نه ده راغلی چې په کور کې ښځینه څوک نه وي، او زه د دې له وجې چې دیګ مې نه ده زده وږی پاتې سوی یم، یعنی ما ته یې په خپله یوه دغه ګټه رسېدلې وه چې که به څوک و که به نه و، ما په خپله کولای شوی چې هغه دیګ وکوم، یا ځینې نور کارونه چې ما ضرورت وي بیا کوم، لکه کالي اوتو کول یا کالي پرې منځل، که څه هم کالي پرې منځل ما خوښېږي نه، خو مطلب زده مې دي.
درنو اوریدونکو، د ځوانانو خبرې مو واورېدې. اوس له هغه ځوان سره مرکه لرو چې د کور ډیر کارونه یې زده دي او د کور له ښځینو سره تل مرسته کوي. دغه ځوان پوهیالی مل خمر نومېږي او د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد دی. له ده سره مې مرکه کړې او په پیل کې مې ترې پوښتلې چې د یو ځوان لپاره د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
د کور د کارونو کول او زده کول هر ځوان لپاره یو اړین او ضروري کار دی، ځکه چې موږ ډېری ځوانان به داسې وي چې کورونو کې به مثلا دوی خپل مېرمنې نه لري، یا به په اسلام مجردان وي، او د دوی میندې به هم مثلا ډېر عمر خوړلې وي یا به زړې وي، د کور د کارونو کولو وس به نه رسېږي. نو دوی کولی شي مرسته ورسره وکړي، مثلا اخلي پخلي کې، د لوښو په مینځلو کې، په سمولو کې، حتی د کوټې په جارو کولو کې. له بده مرغه چې که څه هم زمونږ په ټولنه کې دغه دود یا دغه فکر نشته، خو دا یو غوره کار دی، او دا له کورنۍ سره، د کورنۍ له غړو سره، د مور پلار سره د مرستې کولو تر ټولو غوره کار دی باید سړی وکړي.
کراته وای چې خپل هم په کور کې کار کوي؟
کله چې کور کې وم او دې ته بیا نه ګورم چې زه مثلا یو کار کولی شم، یا ځان ته چای پخولی شم، یا او بره تر اخیستلی شم، بیا په بل چه غږ نه کوم. بیا ډیر کله زه هڅه کوم چې د هوسانه شیان کور کې پاخه کوم، یا مثلا نور کارونه وي، د بسترې ټولول شول، داسې مثلا حتی د بوټانو رنګول شول، دغه شیان ټول چې له ماله وسه کېږي زه خپله کوم.
لکه اول سر دی چې د کور کارونه کول کنه، که دغه اول وختو په اړه راته وایي، اوس چې مثال یو وخت داسې مې چې سړی فکر کوي چې دا د کور کارونه کنه باید زه ونه کړم، باید نجونې یا ښځې وکړي، کنه زه خو بس د کور نارینه یم، دا کارونه زما لپاره مناسب نه دي.
رښتیا ده، مخکې چې ما فکر داسې نه و جوړ شوی، نو کور کارونه یا شرم راته ښکارېدو، یا نه مې کول، یا د لټۍ له وجې نه مې کول. نو خو کله چې زه په دې پوه شوم چې دا د چا نه په شخصیت کې کمی راولي، نه کوم بل زیان ورته لري، او برعکس یو ښه کار هم دی، او دا مسؤلیت ته باید سړی غاړه کېږدي، نو ځکه دا ګډ ژوند دی، او ژوند د ښځې او د نر ترمنځ ویشل شوی نه دی. نو هر څوک مسؤلیت چې څومره ترسره کولی شي دا باید وکړي. یعنی دا ضرور نه ده چې ښځه د اتمند پخلی وکړي، ښځه دې نو نارینه دې هیڅ پخلی نه کوي. نو پخلی کول، بل کار کول، نه په نر پورې مختص کار دی یا ځانګړی شوی کار دی، او نه په ښځه پورې. دا خو اوس موږ د ژوند سره ویشلی ده چې ښځو ته مویلي چې ته به یوازې بوټونه رنګوي، او کالي به مینځي، او بستره به ټولوي، بل کار به کوي، او نارینه بس د باندې سر وي چې هغه هم سخت کارونه کوي. ما بیا دې خبر ته نه دي کتلي چې کله مې دا فکر بدل شوی دی. نو اوس چې څومره مې وسه کېږي د کور کارونه زه په بله خپله کوم.
کله د چا له داسې عکس العمل سره مخ شوی چې مثال درته وایي چې ته د کور کار کوې که نه، دا ستا لپاره ښه نه دي، یا یو بد نوم یې درته اخیستی وي، د هغو په وړاندې ستا عکس العمل یا ځواب بیا څو؟
نه، برعکس، ما چې کله خپلې دا کیسې ورته کړې دي چې زه په کور کې کار کوم، او یا مثلا مرسته کوم د کور د غړو سره، دوی ډېر ښه ارزولی یم، او حتی مثلا تقدیر کړی یم. زه له خلکو هم هیله لرم چې دې کیسو ته ونه ګوري، ځکه چې زمونږ په ټولنه کې هر ښه کار یو قسم ته ناوړه یا بد عکس العمل لري، خو هغه کار ښه وي، نو عکس العملونو ته په کتو سره باید ښه کار پرې نه ښودل شي.
او وروستۍ پوښتنه دا چې که یو ځوان وغواړي په کور کې کار وکړي که نه، لومړی زده کول پکار دي، دا یې له کوم ځای باید را پیل کړي؟
اوس مثلا د بوټونو رنګول خو زده کړه نه غواړي، خو فقط یو فکر دې وکړي چې دا څومره بده ده سړي ته مور یا خور یا یو بل څوک لګیا وي او بوټونه ورته رنګوي که نه. نو یو ویښ وجدان چې وي د کارونه بیا ډېر سړي ته اسانېږي. خو زه پوهېږم مثلا اخلی پخلی چې دا بیا زده کړه هم غواړي، نو دوی کولی شي له خپلې مور سره، له مېرمنې سره، له خور سره کښېني، یوه ورځ دې ورسره پیسہ شاگرد په حیث کار وکړي، بل ورځ کولی شي چې خپل پخلای وکړي، یا یو ورځ ور سره کینی چې دوی څنګه کالی څنګه مینځي، د جریان دی ورځ ور سره تعقیب کړي، بل ورځ کولی شي چې کالی ومینځي، یا بل کار څومره کارو چې موږ په کور کې پیژنو چې اړتیا ده چې وشي. نو دا حکم ځمکه اسمان ته راوستل نه دي، آسان کار دی، فقط که څوک وغواړي چې دا بدلون وکړي او دا غوره بدلون په ځان کې راولي کولی شي.
درنو اوریدونکو، د کور د کارونو زده کول شرم نه بلکې وړتیا ده. دا به هیڅ بدنوي چې یو ځوان خپلې ټولې اړتیاوې خپله پوره کړي او نورو ته سترګې ونه نیسي. همدارنګه د کور په کارونو کې له مور، خور او ښځې سره مرسته کول سبب کیږي چې د دوی ترمنځ مینه ډېره کړي. درنو اوریدونکو، د تانې څنګه د خبرونه هم دلته پېته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
Oh, oh, oh. لاوا